The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
سلیم شي قدر من اوریدونکو او خره خلاص دا خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه اوري نن د شنبې ورځ کال 2018 د جون د میاشتې دریمه نیټه ده وښوي دی په پاکستان کې د سحر اتنیمي افغانستان کې ته او دلته په واشنگتن ډي سي کې د جمعې د شپې 18 بجې دي زما ستاسو قربانه مونږه شهید لومړی هم ستاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سر ټکو ته د افغانستان د ارګ چارواکو تایید کړی چې افغان ولسمشر اشرف غنی د حقانی شبکې یو کوټې شورا یوولس وسلوالو ته د تیزندۍ ورکولو امر لاسلیک کړی څېړونکي وایي دې سره به ترهګرۍ کې کمی رانشي خو ترهګرو ته به یو سخت پیغام ورکړول شي
او دا پیغام ورکوي چې فرض که دوی ترهګرۍ کوي نو افغانستان حکومت به هم دوی سره داسې څه رحم به نه کوي پې او کولی شي دوی قانوني طور باندې هغه به کوي
نړیوال ساینس پوهانو ادارې خبرداری ورکړې ده چې ورځ تر بله به تومدۍ سره ماحولیاتي بدلون روان دی او دا چې په امریکې د په شمول ګردې نړۍ نه یې غوښتنه کړې ده چې په هوا کې د زهریله ګازونو په اخراج د کنټرول راولي
In its analysis of decision-making to limit climate change and its effects, the IPCC noted that climate change is a problem of the commons, requiring collective action at the global scale.
بلې لورې ته د امریکې پوځي چارواکو ویلي دي چې عراق په موصل غربي سیمو کې د داعش ډلې تر زرو کسانو هم کم شمېره وسلوال پاتې دي او دا چې ډېر ضربه ماتې وخوري سرټیکی تاسو واوریدل اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته د افغانستان د ارګ چارواکو د دې خبر تایید کړی چې افغان ولسمشر اشرف غنی د حقانی شبکې او کوټې شورا سره تعلق لرونکي د یوولس ترهګرو په اړه د په دار ځړولو امر لاسلیک کړی دی ښاغلی اشرف غنی دغه امر د کابل خونړي برید وروسته منظور کړی دی طالبانو په خپل یو بیان کې دې امر ته سخت غبرګون ښودلی او د افغانستان حکومت یې خبرداری ورکړی که د دوی بندي کسان یې تیزندي کړل نو په غبرګون کې به دوی د افغانستان قاضیان په نښه کوي او د دوی په ولخه کې خارجیان به وژني دا مهال افغانستان امریکایی پوهنتون دوه پروفیسران د طالبانو په ګیر کې دي د روان کال جنوري میاشت کې په خبره شوې یو ویډیو کې د دغه دواړو پروفیسرانو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نه غوښتنه کړې وه چې دوی دې د طالبانو د ولکې څخه راخلاص کړي اخوا د عربستان متحده اماراتو سفارت د جمعې په ورځ د پاکستان بهرنیو چارو دفتر ته خبرتیا ورکړې چې د پاکستان نه راتلونکو خلکو ته تر 90 ورځو د ویزو ورکولو بندیز خبر حقیقت نه لري په وروستیو کې یو ټرافل ایجنټ ډان ورځپاڼې ته ویلي و چې د دوبۍ ایمیګریشنز چارواکي پاکستاني وګړو ته تر 3 میاشتو پورې به ویزه ورکولو باندې بندیز لګوي د عربستان چارواکو د پاکستان د خارجه دفتر څخه غوښتنه کړې ده چې د داسې سما خبر د خورولو پر ضد د کوټلي ګامونه پورته کړي بلې خوا د نړۍ مشرانو او د چاپیریال ساتنې ادارو د پاریس د کلایمټ تړون یا موسمي بدلون نه د امریکا په وتلو باندې سخت غبرګون ښودلی دی د جرمني فرانسې او ایټالیې مشرانو هم د ډونالډ ټرمپ په دغې پرېکړې خفګان څرګند کړی دوی ویلي په دې تړاو نور د امریکې ولسمشر سره خبرې نشي کیدلی د اروپایي کمیسیون مشر جان کلاد د اروپایي ټولنې 12مې سرمشریزې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي دي امریکا په سمدستي توګه له دې تړون څخه نشي وتلی د هغوی د وتلو په پروسه به دریو نه تر څلورو کالو موده لګیږي بلې لورې ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون د جمعې په ورځ په شمالي کوریا باندې اقتصادي بندیزونه پراخ کړي دي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه پریکړه لیک د شمالي کوریا د ملګري هیواد چین او امریکا ترمنځ د یوې موافقې د لاسلیک کېدو نه وروسته تصویب کړي دي بلې لورې ته د امریکې پوځي چارواکو ویلي چې د عراق موصل غربي سیمو کې د داعش ډلې ته سختې ماتې ورکړې دي هغوی وایي په دې سیمه کې تر زرو کسانو هم کم شمېر وسلوال پاتې دي کوم چې به ډېر زر ماتې وخوري د امریکا غږ سره په یوې ویډیوي مرکه کې له بغداده د امریکې په مشرۍ د پوځي ایتلاف مرستیال جنرال ریک یوریب ویلي دي چې داعش وسلوالو کې ناامیدۍ او ورختایي زیاته شوې ده ځکه چې هغوی د جګړې د بایللو په حالت کې دي
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
واشنگتن ڈی سی دا تاسو د ډیو راډیو خبری خبرونه ته غوږیږئ. قدرمن اوریدونکو، تاسو د خبرونو تفصیل واوریدو. د محل زو خپل راپورونه ولوري ته چې د افغانستان د ارګ چارواکو دغه خبر تایید کړی دی چې افغان ولسمشر اشرف غنی د حقانی شبکې او کوټي شورا یولس وسلوالو ته د تیزندۍ ورکولو امر لاسلیک کړی دی. په دې حقله د زمونږ د ډیو راډیو څېړونکی او همکار پیرزو بشا سره زمونږ همکار را بختور شاه خبرې کړې دي. دغه څېړنه تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو.
نو په دې کې مانه د خیال چې په یولس کسانو او په پانسي کولو سره به تشدد کې فرق راشي، خو دا دی چې دې کې یو علامتي تور باندې یو دا شی به وي چې دوه خبرې به وشي. یو خو دا چې افغانستان اوس دې پوزیشن ته ورسېدو چې د یو عدالتي سیستم دی، د یو آئین دی، یو قانون دی، هغه قانون په تر دې کسان تیر شول او دوی ته سزا ملاو شوه او اشرف غنی هم دا سزا برقرار وساتله. ما څومره پورې هغه د اندازه ده چې څنګه لکه دا هغه راځي. او ورسره ورسره دوم چې کوم یو خو به دا خبر وشي، او دوم دا دی چې طالبانو ته او د حقانی شبکې ته به هم دا یو پیغام ورشي چې حکومت هم سیریس دی او دی په دې باندې سودابازی نه کوي او چې کوم عدالت حکم دی هغه منلی دی، او دا پیغام ورکوي چې فرض کړه دوی تر هر غری کوي نو افغانستان حکومت به هم دوی سره داسې څه رحم به نه کوي پی او چې کولی شي دوی قانوني تور باندې هغه به کوي. نو دا لمتی تور باندې خو یو غټه خبره ښکاري، خو په عملی تور باندې په میدان کې ما څنګه وویل چې په یولس کسانو ختمولو امانه دی خیال چې دا جنگ به ختم شي یا به تشدد کې کمی راشي. او دې کې مونږ ته لا پوره پته نه لګي چې څوک څوک کسان دي. خو وایي چې مهم کسان دي، خو دا کسان کوئی ډېر وخت نه نیولې دي او په جیلونو کې یو خاک باوجود مونږ ګورو چې جنگ کې یا په تشدد کې کمی را نه کوي، بلکې دا دې کال سر نه خو دا شی مزید زیات شوی دی.
پیر زبیر شاه صاحب، دغه 14 سم دستي ورستو د افغانستان استخباراتي ادارو لکه د مخ کې پشان بیا دغه پاقانی شبکه باندې او د پاکستان په استخباراتي ادارې ISI دغه تور نه لګول. خو سړون کې دا وایي چې که پاکستان کې 14 کېږي او غوي تورونه په افغانستان لګي یا افغانستان دغه تورونه په پاکستان لګي، نو د دې ګټي تر هغهرو ترسي په کار نه ده چې ګنې دوی په خپل مینس کې کینیو د دې یو لار روباسي.
نو په کار خو بالکل دا، او دا دا سړي چې افغانستان موږ ګورو او پاکستان یو قسم حالت جنگ کې دی، سفارتي تور باندې خو ډېر مخ کې نه دی. کوم هغه جنگ موږ وینو چې په چمن کې چې دا سرشماري په ټیم والا کیسه چې وشوال ته کسان په کې مرشل دار طرف نه، نو دا جنگ لکه یو قسم حالت جنگ دی. او په دې کې په کار چې دوی دواړه کې نه خو کې نستو کې دا دی دواړه طرف ته دا کیسه کېږي. لکه موږ ولیدل چې پاکستان هم دوه درې کسان په میډیا پیش کړل او دا تور ولګولو چې احسان الله احسان وویل چې موږ انډی ایس نه او د انډیا د ایران موږ ته راتلو. د نه مخکې یو بل لطیف الله مسعودی کې نیولې و، هغه هم دغه خبرې کولې. بیا هغه انډیا والا یو کس چې نیولی دی هغه هم دا خبرې کولې. او دلته بیا چې دا واقع وشوه نو اوس افغانستان هم چل ورنه جو زده کړی دی او دا کیسه وکړه چې به مخ حقانی شبکه. او په دې کې دا خبره ده چې هغوی لا اوسه پورې داسې ثبوت نه دی پیش کړی چې ولې دوی وایي او څنګه دوی وایي چې دا حقانی شبکه ده. هغه به موږ ګورو چې کله دوی ثبوتونه سر راشي. خو اوسه پورې خو چې موږ لږ روسو تاریخ ته وګورو نو داسې حملې داسې په طریقې سره او داسې خاص ځکه او دومره ژوبل والا دا کوي بیا او کولې تش حقانی سبقه شي دا نورو ګروپونو کې. نو په کار خو دې چې کینی خو مسله دا ده چې دوی کوم بنیادی خبرې دي هغه نه دي حل شوی، هغه نه حل کیږي. پاکستان چې سو افغانستان کې غواړي هغه امریکا او نور دنیا او افغانستان نه ورسره مني. نو مطلب دا دی چې اعتماد کمی ده. جنگ چې کوم دی دا خالی ده، طالبان او هغه جنگ نه دي کې نور هم ډېرې خبرې شروع دي. او ډېر مفادات دي پکې دي کې نور ملکونه دي افغانستان کې روس ګورې ایران ګورې هغه باندې امریکایان تور لګوي چې هلته لګیا دي نو اعتماد کمی ده او ما نه ده خیال چې دا اعتماد به داسې په خبرو یا پکې نستو جوړ شي الله پورې چې کله پورې بنیادي چې کومې دوی منځ کې مسلې دي هغه نوي حل شوي نو اندازه دا ده چې دا کوم خلې جنگ او بیا د سفارتي جنگ شو بیا یو دوه ځینو کې دغه سي جنگ شو دا به جاری او کې دي چې دا مزید هم زیات شي
پیر زبیر شاه صاحب په افغانستان کې اکثر سیړون کې دا وایي چې د افغانستان چې کوم خپل ملي فوز دی ملي اردو ده هغه دومره لا قوي نه ده چې په افغانستان کې روانه ترګري قابو کی امریکا په دې وخت کې د امریکا مرستي یا د امریکا چې کوم ژمنې دي د افغانستان د استحکام په اړه د افغانستان د امنیت په اړه باندې هغه په کوم ځای ولاړ دي
نو افغانستان خو داسته دې چې لکه مونږ دل په الیکشن کې دې پیرې افغانستان ذکر به ډېر مشکل سره سره یو ځل براغلی ټول چې کوم توجه هغه عراق او په شام او داعش باندې و هغه نه بعد هم مونږ ګورو چې صدر ترامپ چې کوم انتظامیه دا دوی خپلو کې هغه دی دلته افغانستان باندې دوی ناشته خلا فاصله نه دا کړی مونږ خیال خدا و چې دی په برسلز کې چې کوم ناتو میټینګ و د میاشت اخر کې د تیر میاشت اخر کې هغه کې و فیصله کوي خو هغه نه دا کړی دلته د جنرالان وایي چې فوج به زیات لیکو خو دوی هلته لا اوس هم حالاتو جایزه اخلي لګیا دی نو دا خو یو هغه شو مونږ سورزو کې به پته ولګي چې څومره فوجونه دی لیږي نه لیږي خدا دې چې دا ترامپ په سعودي تقریر کې هم تکړه تقریر وکړ د افغان ځواکونو سپیشل ذکر وکړ چې دا د تکړه هغه دی او چې کامیاب شي نو دا چې کوم ځواکونه ټرین کول او سپیشلی چې کوم دې سپیشل اپریشن فورسز یا کمانډو چې موږ په پاکستان کې ورته وایو هغه چې کوم فورسز دي اغه اندازه دا څه دلته دا څه مطبوعات وایي چې هغه تعداد د زیاتې زراو کې اوس دې نو مزید به ډبل کوي به نو هغه یو څه دې ور سره هلیکاپټر ور کوي لګیا دی او دا دې چې ټول ناتو تقریبا دا سپیشلور پنځه کاله کې بسلور بلینه پورې پیسې په لګي او امریکا ته هم یو میاشت بلینه ډالر لګي نو اکلته هغه چې کوم کمټمنټ دی او کوم اغستا خو خبرو ته لاندې راځي اوس بیا دا څه توجه دا څه واقعیت وشو توجه واپس افغانستان ته روانه ده سورزو کې به دې فیصله کوي او ما خیال دی چې ترامپ ډیر سخت رویه به وي او دې به کوشش کوي چې ترګری کوم جنگ دی او د چ کوم ویلیو خپل الیکشن کمپین کې هغه په افغانستان کې به د کوشش کوي چې الته نه دې سٹارټ واخلي او دا شی ختم کړي
ډیر مننه پیروز بیا شاه صاحب
ډیر مننه
تاسو ډیو ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ منځنۍ څپې د شپږ دوه یو یا شپږ سوا او یو ویشت د ډیو ریډیو ټول خبرونه اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوا او یو ویشت باندې واضح اوریدلی شئ د منځنۍ څپو سره سره ډیو ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ام اوریدل هم مه هیروئ
گرانو خدرمن اوریدونکو د سیمې په اړه یو بل راپور ولوري ته زو چې په کابل او ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي چې د کابل په وروستۍ برید کې د پاکستان مداخله ثابته شي نو امریکا باید د ترهګرو هیوادونو په لیست کې د پاکستان نه درج کولو باندې غور وکړي په دې حق له نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار بختور شاه
په کابل او ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي که د کابل په وروستي برید کې د پاکستان مداخلت ثابت شي امریکا باید د ترهګرو هیوادونو په لیست کې د پاکستان درج کولو باندې غور وکړي اغلی خلیلزاد د امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي که د کابل په مرګونی برید کې خاغلی خلیلزاد امریکا غږ سره په مرکه کې وویل که د کابل په مرګونی برید کې چې 90 تنه پکې وژل شوي او څه د پاسه 2500 پکې نور جوبل شوی دی د حقانی شبکې او د پاکستان د استخباراتو د لاس لرلو په اړوند د افغانستان د حکومت ادعاوې ثابت شي لازمه ده چې د امریکا د ډانلډ ترامپ انتظامیه په دې اړوند جدي باسونه پیل کړي چې پاکستان د ترهګرو د ملاتړو هیوادونو په جمله کې حساب شي ښاغلی خلیلزاد زیاته کړه چې په پاکستان باندې په تیرو 14 کلونو کې د امریکا له لوري ډیپلوماټیک اقتصادي او سیاسي دباو مطلوبه نتیجه ورنکړه نو دې تاړتیا ده تا چې د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه په ځانګړي توګه امریکا د پاکستان په وړاندې جدي او پراخه اقدامات وکړي. ښاغلي خلیلزاد وویل هغه څه چې مو تر اوسه وکړل ګټور تمام نه شول، هغه څه چې کار نه ورکوي دوام یې معقول نه دی، په هوښیارۍ ولاړ سیاست نه دی، بدلون ته اړتیا ده. ښاغلي خلیلزاد همدا شان خبرداری ورکړو چې که د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه د دې وحشیانه برید سره هم د نورو حملو په څیر چلند وکړي، نو دا به نه یوازې یوه اشتباه وي، بلکې د پاکستان د اعمالو په وړاندې د هغه هیواد نه د حساب غوښتلو فرصت به هم له لاسه لاړ شي. د کابل د چهارشنبې د ورځې د وژونکي حملې وروسته د افغانستان د ملي امنیت ریاست دعوه کړې وه چې د حقانی شبکې د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې ISI په مرسته دغه برید په پاکستان کې طرحه کړی و. د ملي امنیت ریاست تر اوسه د خپلې دغې ادعا په هکله اسناد او شواهد نه دي وړاندې کړي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت د دې ترڅنګ چې د کابل دغه تور یې بې بنسټه ګڼلې ویلي دي کابل هڅه کوي چې په خپلو ناکامیو پرده واچوي. په دې ترڅ کې د پاکستان دفاع یا پاکستان ډیفنس د ټویټر پاڼه چې ګمان کیږي د پاکستان د فوج له لوري اداره کیږي لیکلی دي چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست له دې سره سره چې داعش د کابل د حملې مسؤلیت منلی د برید مسؤول نه ګڼي، ځکه د ملي امنیت ریاست د داعش ملاتړ کوي. خو ښاغلی خلیلزاد وایي د هغه شناخت له مخې چې د حقانی شبکې په اړه یې لري د داسې یوې سترې حملې کول د پاکستان له خبرتیا او اجازې پرته احتمال نه لري. په پاکستان باندې د فشار راوړلو په مقصد دغه افغاني یو اصله امریکایي ډیپلومیټ دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې افغانستان په پراخه توګه د پاکستان نه په وارداتي مالونو باندې تکیه لري او په عین وخت کې څه د پاسه یو میلیون افغان مهاجر لا هم په پاکستان کې اوسیږي. د پاکستان په وړاندې د سختو اقداماتو طرح کول چې د ترهګرو په لیست کې د هغه د شاملولو او یا هم د هغه هیواد په خاوره کې د ترهګرو په وړاندې د پوځي عملیاتو د کولو په وړاندې به د پاکستان غبرګون سوي او څومره لګښت به ایجاب کړي. ښاغلی خلیلزاد وایي چې په افغانستان کې د سخت دریځو ډلو ترګریز بریدونه د تحمل وړ نه دي، خو هغه ټینګار کوي چې د ترهګرو د ملاتړو هیوادونو په لیست کې د پاکستان د نوم د شاملولو او په پاکستان کې د میشتو سخت دریځو په وړاندې له پوځي قوې نه استفاده کولو په څیر اقداماتو زیانونه به له هغه څه نه کم وي چې تر اوسه په افغانستان باندې تحمیل کیږي. د ترهګرو هیوادونو په لیست کې د پاکستان د نوم د شاملولو او د پاکستان په خاوره کې د سخت دریځو په مورچلو باندې د پراخه پوځي عملیاتو په اړه د جدي بحثونو ترڅنګ ښاغلي خلیلزاد په دې ټینګار کوي چې د افغانستان جمهور رئیس په خپله د سخت دریځو نه د پاکستان د ملاتړ موضوع د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې مطرح کړي او د دې سازمان د غړو هیوادونو مشران د پاکستان د فعالیت په هکله خبر کړي. ښاغلي خلیلزاد په مشخصه توګه وویل چې امریکا د طالبانو پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان په خاوره کې په ډرون پناخه کړو، نور سخت دریځه دې هم د پاکستان په خاوره کې همدغه ډول پناخه کړي. دا په داسې حال کې دي چې د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې د هغه هیواد حکومت د 2014 کال د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د زربیاس په نامه عملیات پیل کړي او د هغې پس یې په کال 2015 کې د نیشنل اکشن پلان یا ملي عمل پلان پیل کړی تر څو هغه کسان چې د شمالي وزیرستان نه د پاکستان عمده ښارونو ته ورغلي تصفیه کړي.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
نو قدر منو ویدونکو د محل د موسمي بدلون په تړاو تاسو ته یو بل راپور وړاندې کوو چې نړیوال ساینس پوهانو ادارې خبرداري ورکړې ده چې ورځ تر بله په توندۍ سره ماحولیاتي بدلون روان دی او امریکې په شمول ګرده نړۍ نه غوښتنه کړې ده چې په هوا کې د زهریله ګازینو په اخراج باندې د کنټرول راولي. په دې هکله نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار کلیم افضل په خپل راپور کې.
د نړۍ مشرانو د ساينسي تحقیق ادارو او د چاپیریال حفاظت لپاره کارکونکو ټولو د صدر ډونالد ترامپ د پیرس د ماحولیاتي تړون نه د وتلو فیصله سخته غندلې او ویلي چې شواهد ښایي د نړۍ په موسمونو او آب و هوا کې د وخت سره ډیر بدلون را روان دی او پکار دی چې ټوله نړۍ دې په بیړني توګه دې مسلې ته پام وکړي. د ساينسي پوهانو ادارو دا خبره هم کړې چې د چاپیریال په موسمونو کې د بدلون ذمہوار د انسانانو طور طریقې هم دي. سائنسی ادارو چې پکې حکومتي چارواکي هم شامل دي خبرداري ورکوي چې د ماحول او د آب و هوا حفاظت لپاره چې وړاندې کم ګامونه پورته شوي کچري په هغو کې کمی راوستي شو نو د روانې صدۍ اخیره پورې به خطرناک حد پورې او په پراخه کچ د ماحول او موسمونو د بدلون بد اثرات را برسېره شي چې بیا به کابو موندل ګران شي. د IPCC یعنی انټرنیشنل پینل آن کلایمیټ چینج ویان جوناتن لین وای د موسمونو بدلون ادرولو لپاره به پکار وي چې په مسممه او په مسلسل طریقې زهریله ګیسونو اخراج باندې کابو راوستي شي.
In its analysis of decision making to limit climate change and its effects, the IPCC noted that climate change
خاغل لین وای چې د سیډونو او تحقیق وروسته د موسمونو په بدلون کابو راوستلو لپاره چې کوم معلومات رامخته شوي نو د هغې ذمواري په ګرد نړۍ پریوزي ولې چې دا د ټولو په شریکه مسله ده. موږ به مثبته نتیجې ترلاسه نه کړو کچرې د نړۍ ذمہوار فریق هیوادونه خپل مفاد په خپل سر مخ په وړاندې بوزي. تر دې وخته پورې دا خبره لا نه ده سپینه شوې چې د امریکې د پیرس ماحولیاتي تړون نه د وتو په راروان وخت کې د زهریلا ګیسونو په اخراج تر څومره حده پورې اثر راشي. په نړیوالې موسمونو ادارې کې کارکونکي ډیون تربلانچې څوک چې د آب و هوا او چاپیریال د څانګې مشري کوي وایي چې تر هغې به نړیواله تودوخه دوام لري تر څو چې نړۍ د زهریلا ګیسونو اخراج کوي او خصوصا بیا په هوا کې کاربن ډای اکسایډ شامل وي.
When a reduction in the emissions will not lead to a reduction in the concentrations of greenhouse gases in the atmosphere because there's accumulative
دی وایي چې حالات دومره کچې ته راغلي کچرې موږ د زهریلا ګیسونو اخراج بند هم کو نو بیا به هم په هوا کې اوله نه موجود د کاربن ډای اکسایډ بد اثر تر سوونو کالو پورې به نه ختمیږي او د تودوخې کچه به مسلسل دوام لري. نوموړي خبرداري ورکړی چې د امریکې د پیرس تړون نه وتلو سره به په حرارت کې اشاریه 3 ډیګري یا درجه اضافه کیږي او دا به د صنعتي اضافه جدا وي. د امریکې د چاپیریال حفاظتي ایجنسۍ مشر سکاټ پرویټ 13 ورځ د ډونالد ترامپ د فیصلې هرکلی کړی او وایي چې دا یو زړور ګام دی او باید چې امریکایان په دې خپه نه شي. اروپایي ائتلاف او چین د کال 2015 د کلایمیټ تړون سره خپل ملاتړ ښودلی او په خپل بیان کې ویلي چې دوی به د صفا توانایي او د ماحولیاتي بدلون په معاملې کلکه همکاري کوي او دا به د اروپایي ائتلاف او چین ترمنځ مهم هدف وي. دا بیان د هغې وروسته راغلی چې د امریکې صدر زیارت پر ورځ اعلان وکړو چې امریکا به د پیرس لوزنامې نوره برخه پاتې نه شي او هڅه به کوي چې په نوو شرطونو بیا د سره دا لوزنامه لاسلیک کړي که چېرې امکان وو.
ما خوب لیدله نتیجه به ډیر در وخیږي د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي
گرانو خدرمن اوریدونکو د خبرونه په دې ځای کې تاسو ته وړاندې کوم یو اداریا چې د امریکې د حکومت نظر سرګندوي.
امریکا وخت په وخت ځینې داسې کسان په ګوته کوي څوک چې د ترهګر ګوندونو د عملیاتو د پاره ډیر لوی اهمیت لري. په دې ټولو معاملو کې ککړ خلک هغه وي چې یا خو د ترهګرۍ کارونه کړي وي او یا ترنه د ترهګرۍ کېدو لوی خطر وي. کله چې داسې یو تن په ګوته کړی شي نو د امریکې حکومت د داسې تن نوم د خصوصي نامزد کسانو په فهرست کې ولیکي. د هغه مال جایداد کم ته چې د امریکې لاسونه رسی سم دستی بند کړی شي او په داسې تن د عالمی مالیاتي نتورک دروازې بند کړی شي. د امریکای هیڅ یو تن یا کمپنی دا سینامزد تن سره هیڅ قسم لین دین بیان شي کولی. د امریکای د خارجه چارو محکمې د خپل انتظامی 14223 نمبر حکم تر مخې د مئی په 19 تاریخ هاشم سیف الدین او محمد العیساوی خصوصي عالمی ترهګر نامزد کړی دی. امریکی سره سره سعودی عرب هم د ترهګرۍ د جرمونو او د مالی معاملو د خپل قانون تر مخې د شاهی فرمان 4 نمبر اعلان دی دا دواړه تنان ترهګر اعلان کړی دی. هاشم سیف الدین په لبنان کې د ایران په امداد د قائم خارجي ترهګر تنظیم حزب الله یو لوړ رتبه مشر دی. حزب الله په 13 کالو کې لوی شمیر ترهګر حملې کړي دي. سیف الدین د حزب الله د انتظامی شورا یو اهم غړی دی. د حزب الله د سیاسي، تنظیمی، اولسی او تعلیمی معاملو خیال ساتي. محمد العیساوی د مصر په سینا کې د دولت اسلامیه د سانګې یو مشر دی. دی د ابو اسامه المصری په نوم زیات مشهور دی او د خپل ترهګر ګوند ترجمانو. د کال 2014 په اگست کې د ابو دعا الانصاری د حق رسیدو وروسته دی د ګوند مشر شو. دی چې د کوم ګوند مشري کوي دا څه وخت د انصاری بیت المقدس په نوم یادېدو او په کال 2014 کې خارجي ترهګر ګوند نامزد کړی شو. دا نامزدگی کال پس بیا تازه کړی شوه ځکه چې دې ګوند دولت اسلامیه سره تړون کړی و. د هاشم سیف الدین او د محمد العیساوی ترهګر نامزد کیدل عامو خلکو او بین الاقوامي برادرۍ ته دا اطلاع ورکول دي چې دا دواړه کسان سنگین ترهګري کولی شي. دی سره سره د سیف الدین خلاف اقدام کول د امریکې او د سعودي عرب ترمنځ د ترهګرۍ د مالی وسیلو خلاف د دوی د مضبوطو اقداماتو یو تازه مثال دی. د سیف الدین ترهګر اعلان کول د امریکې د حکومت د هغو جاري کوششونو ثبوت دی چې دای په حزب الله د فشار راوړو د پاره کوي چې ایران یې په شا ولاړ دی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
بیبی شیرینا
د پیغلو پختنو خویندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونه دا ځانګړي برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د ډیوا سهرنۍ خبری خپرونه هم واوریدله. په څو شیبو کې به دا خپرونه پای ته رسي او د دې خپرونې وروسته به د ماښام راډیو خپرونې پیلېږي په همدې صفو باندې. تاسو کولی شئ چې د ماښام راډیو خپرونې او واوري. د دې خپرونې قربانه ومه زه منزه شهید، او زما سره په دې خپرونې کې پروډوسر و زما همکار کلیم افضل. هغوی نه هم ډیره مننه کوو، او په دې هیله چې تاسو هم ښه شیبې ولري، ښه چارې ولري، ښه روزه ولري، او ستاسو نه اخلو اجازه. تاسو هم په لوی لاس سپارو، سرلوړه او آباده اوسئ.